السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نتر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربا بنورشان کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمې د نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ته د هلي واوري خو په سر کې په امو کې د سات تازه خبرونه ته چې بوريوال کاکړي وړاندې کوي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړ پروسه بیا پیل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقوقو غوښتنه شوی ده او بی پولي ډاکټرانو نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې تکړې دي صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو په اړه وویل
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed then today.
د وای پر کوم څه چې بحث وسو په هغه کې یو مهم د سولې او روغ جوړی خبري پروسه و په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځنګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وشول چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې دا خبري اترې به ډیر زر پیل سي او د سولې لپاره کېدونکي هلې ځلې به رنگ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنی او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي او د سولې پر خبرو اترو پیلېدو په اړه ورسره غږېدلې ده د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل شي د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال رېډيو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې شوې دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبی یا کونسل غوښتنه کوي بیپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ سپینې واڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی دی دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه شوی وو په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوی وو امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا پیښه د یو انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوې وه د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې شاید دا ناروغي د هیواد نور برخو ته خبره سي علي اکبر سیاری د روان اونۍ په پایل کې ویلي چې په کرمان کې 28 کسان او د پاکستان او افغانستان پولی ته نږدې سیستان بلوچستان کې 15 کسه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغۍ کې 40 کسه مړه شوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل کړل شوی دی. په عین حال کې د ایرنا په نامه رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې 24 او په شمالي ولایت مزدانران کې 4 تنه په دې ناروغي اخته شوی دی. ترکی په د عراق په شمال کې پر مشکوکو کوردی یاغیانو نوی هوایي بریدونه کړی دی. د ترکی پوځ د چهارشنبه په ورځ وویل چې له شپې مهال تر سره سوو دی بریدونو په 4 سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوندونو د کارګرانو د ګوند مورچلونه پنشه کړی دی. خو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یو ویاند د همت اګیت ویلی چې پر درو کلیو بمباری سوی ده او د دوی د ګوند یو غړی هم پکې نه دی وجل سوی. د ترکی د حکومت او دی ګوند ترمنځ 2 کلن اوربند دروان کال په جولای کې مات سو او له هغه راهیسې ترکی ځواکونه د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر مورچو پر لپسې بریدونه کوي. یاد ګوند هم تر اوسه په لسګونه پولیس او عسکر وژلې دي. عراقی چارواکي وایي چې د بغداد په ختیځ سیمه کې د شیګانو جماعت ته نږدې یو ځانمرګي برید لږ تر لږ 8 تنه وژلې دي. د امنیتي چارواکو او سي کارکونکو په وینا په اوبیدی نومې سیمه کې د پیښې لږ تر لږ 19 کسان ټپي کړي هم دي. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل ریاض مساخیل اوري.
د پنده ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 100 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 105 روپې خرڅیږي. یو پوند په 156 روپې 50 پیسې او 155 روپې 50 پیسې. یو یورو په 114 روپې 70 پیسې او 114 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 70 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 40 پیسې او په 38 روپې 55 پیسې. یو افغانې په 1 روپې 60 پیسې او 1 روپې 63 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -2 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې به دغه ریپورټونه واورئ.
د ایشیا زړه کانفرنس په ترڅ کې پاکستان ویلي د افغانستان د سولې عمل کې به مکمله همکاري کوي. په دې حق له افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی وایي
امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سولې پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسیږو.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو په مرسته قبایلي سیمو کې د انساني حقونو په اړه غونډه شوې. په دې کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک په دې حق له نظر لري
چې کوم آی ڈی پیز د بیزای شوی خلک چې بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي. هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بي نظام دي.
هلته د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو یو اتحادیه د اف سی آر خاتمه غواړي او وایي چې د قبایلي سیمو ته د جدا صوبې حیثیت ورکړل شي. نور رپورټونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیل کې واوري چې د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ناهید افریدی وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په بحث کې د ښځو نظر نه اغستل کیږي.
اکثر چې کوم اړیکې نه جوړې دي هغه ته خزي له دفاع ده. اې چې له خزو شمولیت په کار دي، له خزو نه راځي ته به تاسو پوښت په کار دي چې خزو څه وي دفاع لري هم سوالې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ یې تاسو د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د خبرونه د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، افغانستان وای چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر زر شروع شي، او په دې لړ کې سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پرتو هیوادونو ته پکار دی چې په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړي. په دې حقله د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا تفصیلي ریپورت را لېږلې، راځي چې په ګډه واورو.
د آسیا زړه استنبول پر روسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقی، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی، او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسي، نو دې د پاره باندې نړیلا د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقی لړکې افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته، په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما واوریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله روسي کې بدوی راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوې امکان دی ډېر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډېر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړ کې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. د زیاتوي
ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف بے د څه فرقه کاروایی کړی ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زمونږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د ایشیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېده. د دې کانفرنس مرکزي نقطه په افغانستان کې د امن او پرمختګ لپاره همکاري کول وو. د دې کانفرنس د نتیجو په اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کابل یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د استاد پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان په هیلو او توقعاتو پوره وخته. نوموړی وایي،
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بله استنزه صاحب، تا تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ دغه اړیکې سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوي لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړاو لري. پاکستان څومره د پاکستان په وایل پورې سیمه کې څه غواړي؟ آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورستي ګروپونو پروژلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي؟
د نصرالله ستانکزي خبرې مو اورېدې. نوموړی په کابل یونیورسټۍ کې د سیاسیاتو استاد دی. بلخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر نه پاس او بیا دغه د پخلی مخې ته راتللو نه پاس طالبان په دوو ډلو ویشل شو. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې په هڅو څه اغېز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي؟ او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیفه کېږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به غوږ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو هر عمرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوانم دوی سره لیکل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دې ګټه واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ د ملاقات نه پس خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلي چې پاکستان او هند د خپل منځي مذاکراتو په بیا شروع کولو سلا شوې دي، او په دې کې به د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمه ییز امنیت په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کیږي. په دې حقله د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د رپورټ را لېږلی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې د خارجه سکرتارانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو فهرست او طریقه کار ټاکلې کیږي چې په مختلفو مسلو به مذاکرات کله او په کم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دونو دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق کړو، او په دې مذاکراتو کې به په هغه ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف په هغه بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو. او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنه او طریقې کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو، نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو، نو په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو په کچ شوي مذاکراتو وروسته یوه ګډه اعلامیه هم جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران به د دواړو خیزه جامع مذاکراتو لپاره طریقې کار ټاکي چې پکې د ماحول سازګار جوړولو نه علاوه کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. د ګډې اعلامیه تر مخه چې هند ته یقین ورکړی شوی دی چې د ممبئی حملو په اړه به د مقدمو فیصله زر کولی شي، خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری د هند خارجه وزیر د پاکستان سفر په حق لوائی
یہ خبر تو اچھی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں
دا خو یو خبر دے چې دوه ملکونه مذاکرات کول ته تیار شول، او چې کومه ګډه اعلامیه جاری شوه دا په هغه کې اول د ممبئی پیخي خبره شوه، روسته بیا د مذاکراتو خبره شوه. دا مطلب یې دا شو ک پاکستان د ممبئی پاړه هغه کیس چې په پینډه کې روان دی مخ پوړان دی نه بوزي، نو امکان شته چې دا مذاکرات یو وار بیا وزندول شي.
د ذکر دا چې سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو، او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې وکړې. یاد دی چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا د هم یاد وی چې په تیرو دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومبۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري، او ما خام پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي هم په دې چپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.
وردو یو بل ریپورت ته پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستوره شوې چې په قبایلي سیمو کې د انساني او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو پکې برخه اخیسته. دوی د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هیواد د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات وشي، او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دې ختم کړي شي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستوره کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي. او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو د پاره د محتسب اداره جوړه کړی شي.
چې کوم آی ڈی پیز د بیزا شوی خلک چې بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بی نظام دی، نو بیخی در پا در خور پسر گرزی. خدای دیو که شخپل کرون تلا شوی، خدای دی ایس پا دی بنی داو رزی اگده نکی، خو که هر کل هر سو پوری دلتا که ناس دی، نو پا کرده چی یو معتصب نظام دستی جو شی، چی پی خور کی او پا ارو غزاینو که چی دا بزای شوی بی کور شوی خلق دی، چل تا که یو معتصب کی دی، چی دی خلق سو شکایتون دی، مشکلات دی، مسئلی دی چی خور تولی، او هغه په دې چې کوم کمپونو ایڈمنسٹریټیو په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته هم پوره پوره جمهوری حق ورکړی شي او د مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز ممند وویل چې د قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي، او د دې لپاره د په خوخه دي د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ، سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق، فنډامنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکا، امن وزت اعلی درکم. چې ما له رول اف لا نه راکه، ما نه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو، د پوهنتون د استادانو، د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته د خیبر ایجنسۍ د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکړي. دوی وای چې اف سی آر دې ختم کړی شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځینې قبایلی مشران ځان لا د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسۍ صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی طور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم هم وروسته نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو، یو خو دا وشي چې کرپشن نه و، دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي، دویم د ترکی په عمل سره چکم دي سوی یس راشي، بجلی ټک شي، بلدیاتی الیکشن او شي، نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو، د ضلعي حکومت نه، صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه، و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زنده پر هم کنسوزي کولی شي، لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته، دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د ایجنسۍ قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه ده، په کار مونږ یو چې د هر یو کلی، د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي، یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دا د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی، بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه وړو،
او مغه سي هغه غوړو فیسلټي غوړو او مغه سي غوړو څنګه چې بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتل شي، او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو، تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه، او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظوره ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د روانې ګړۍ نیمای ته رسیدونکي یو، بلکې ورسېدلو او په ماسپښین یوه نیمه بجه ده په پښتونخوا کې راځئ چې د بریوال کاکړ نه د سات د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم له سرکار سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې ورسنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسي او اف سی آر قانون دی ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په پېښور کې سوې ده، په کوم کې چې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي. د پاکستان د سرکاري هوائي کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکوونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډو سوو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې مرکزي حکومت خپل پریکړه بیرته واخلي. دا لغ وروسته ده چې پاکستان مرکزي حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزاني مرکزي وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. دا اداره له ډېر وخته په خساره کې ده. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې دې هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مخ کې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړ. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راوند کړي. راځي چې په غاړې واورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکلي چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا، اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد دي سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بهارتیه جنتا پارټۍ حکومت راتلون پس سشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتېږي نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی،
کم چې د تیرو اونو نه ځنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکلي کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوې د ایشیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستې دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې د کندهار په هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حمله د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا شروع کولو په اړه ناهیلۍ پیدا کوي. تفصیل له هارون بچاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپلمنځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خولیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په یوه لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاده کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتېري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتېري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټرې او جدید جنگي سامان ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حقله د امریکایي سینټ د پوځي خدمات کمیټې ته خبرې کړې دي، خو وایټ هاوس وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی، او پکار دی چې اول د عراق د وزیر اعظم لخوا دا ډول مرستې په اړه رسمي غوښتنه راشي. سلطان محمد سرور په دې حق د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار وربند پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل چې چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي، امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت موږ او صدراعظم بادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط موږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپله شخصا د ائتلاف د سلویښتو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنګ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرڅه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته واګي وخت شوه دی د تاندې هلی خبرونه د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې دی وی کارکونکو ناهید افریدی سره د فاټا د آئینی اصلاحاتو د قبایلی خزو جنکو په مشکلاتو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو د فرخند اسد
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر ایجنسی د خیر خیګړې دی وی کارکونکو ناهید افریدی سره د هغه په کار خبرې کوو.
د فاټا ریفارمز کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغه کې ښځې لري. د فاټا اې د ښځو شمولیت په کار دی، د ښځو نه د رایت ته سپوس په کار دی چې ښځې شوې د فاټا ریفارم سوالې سره.
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کی آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
ناهید افریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطه د خیر خیګړی کارونه هم کوي او د عوامي نیشنل ګوند د فاټا مرستیال مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخه خلا بیا زمونږ د جنکی ډیر راوتی سبقونو ته بیا مخوله که زما خپل داري سبق ویلې دي پکې خودي حالات د ملتنسي په وجه بیا چې کم بین یو ځل مونږ بیا غستون استلاړو نو زه د کیو چې کم بین ماشومان سکول نه لوزلې کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دي. د خزو هغه موبایل کې کوم لږ ډیر لکه چې پیدا حالات لکه چې د ماغه مو فکر شول نو هاي هلت حواله سره حالات بالکل ټک نه دي اور نور ادروائز ہم چی کم دینو داغی ظاہر ہے چی بیا خواہ گا ڈیپینڈنسی زیادی جی دا خضر چی کل ایڈوکیشن نوی نور مواسی نوی دا دا روزگار نو دا خضر اگا ڈیپینڈنسی زیادی جی پسر رو باندے اور اگا نورم اپریس کی گی نو دا مسئلی لکا پکار دا چی دا وقت سری حلکی دینو دا وقت سری لگیر زیادی جی.
ناهید وای په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلی میرمنو ژوند به کورې نور هم متاثر ک
نه کچوس کو ته غوري نو خو دی اړ خپل کور نه برتن دي لسی کنه نه کو خپل ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک را خوش کولو یو زه کې بل زه کې حالات او څه کم دی نو هغه تاسو خبره چې بدی حالات کې کم ډاکټر رسمل بل څه یو کار بګی ا چې کم سشت سره انفراستراکچر چې مو کنه هغه خراب شولو حالات تو مجھے خود انت کی اس کو کم ڈیوٹی لینے کی ٹیچرز بنشن کی ڈیوٹی لینے کی اتنے پور یو ورکر سر ادا ہے وہ واقعات کی یا پتہ ہے کہ آئے دن ایدر ہی بانا ٹارگٹ کی گی نو هغه په وجه خورس فورس زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګري هغه خرابېږي.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خوځو ته باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سهولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي:
ما خو کنه د فتاو فتا تر د فاټا ډیر تکړه خزي دي، ډیر زیاتې په ټیکلې کار ما نه لګي، نو ډیر تکړه دي. موږ ولې دا مختلف ټریننګ دي سلې کړي ورکړي وو، خزو لا خر ټرین شي نه نه باندې په سمبالا سلې مشينه ورکړي وو. دا اک خلکو چې کم دنو ډیر خې تکنه وکا او ډیر په کې خپل لګ دي روزګار ته شروع کو، نو لکه مو په دې حواله سره کارونه کوو. د خیر خیګي بنداري چې خلکو خلک په دې حواله سره زمانه خپل چې کم دي زیات سنسټیو ویم کوم شتا د دفاتر ریفارمز او د حواله سره خو چې سنسټیو کوم اکثر دفاتر ریفارمز په بری کې چې ناسو د سړو په حواله سره आवाज دی پکې د خو आवाज پکې ډیر کم دی. نو زه ویم زیات زیات مخ خو اویر کو د سیار په حواله سره د دې قانون کمی چې کم دی هغه کم نقصانات دي په خو باندې پاره کې موږ اویر نشته راکو په خو کې هغه خپل आवाज روچت کی نیره دا ریفارم څه په کار دی. لکه د خزو نو خدا ته پوسه د کوم دی نه چې ریفارم په کار دی، خو کم څه نه ریفارم دی غواړي. نو د خزو आवाज یا ټول د پاره موږ خپل هلي ځلې کوو. زه د خپل پارټي په هغه پلیټ فارم پر هم د دې مالي کوم او نور په خپل سره کې څه دي چې موږ چې کوم دا کار روانو.
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحات کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلی خزې ټولې مسلې هواری دي شي، او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی؟ په جواب کې ناهید وایي:
دا دې مسلې یوازې دا نه دي چې خلکو ته روزګار ورکړي، کنه خلکو موږ د خلکو د زیات مسله د ایجوکیشن هم ده. خزو کې اول مثال پیدا کول پکار دي. د هر حواله سره دا د دې سیمې خلکو سره برابرول پکار دي. د دې خلکو ته کم کم سهولیات دي، ځین چې اصل سهولیات ټول د زموږ خپل هغه د فاټا خلکو ته ملاوي. یوازې مسلې کړي ځکول دا خو تقریبا خزه په کور ناستې ځکه هغه سرداري په لایک هیڅ تبدیلي نه راځي. دومره بوجي چې خپل لږ دي روزګار شروع کړي چې دا هغه هغه خبره ده بدنه ده. خو دې سری حوالې سبې نه علاوه نور هم ډېر دغه پکار دي، اقدامات کول پکار دي. د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې کې ښځې لږې د فاټا اې د ښځو شمولیت پکار دي. د ښځو نه د رایت تپوس پکار دی چې ښځې څه وایي د فاټا ریفارم حوالې سره، د هغې څه پرسپکټیو دی. نو دې حوالې سره هم کار پکار دی او هرې پولیټیکل پارټي سره پکار دي چې زیات نه زیات دي کې ښځو کې دې کار وکړي اویرنس لپاره.
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند د فاټا لپاره مرستیال مشر هم ده. د قبایلی سیمو نه ډېرې لږې ښځې د سیاست اړخ ته راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یوه پوښتنه څومره مشکلات لري، په ځواب کې دا وایي:
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل. لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه سیاست ته راوځم، او زما د راتلو مقصد هم دا جماعت دې کدي چې نور خزین رو یې موږ د ان پی د کزمو یو ډیر پروګرام په طریقې په سن پارټیا موږ ممانی جنسې کې په باج په کورن جنسې کې هم خزرا وست راوست او په خیبر کې هم خزرا او رو وست. لکه دا دغه داري هرډل خو ډیر زیات دی، اکسپټنس بالکل نشته. خورو به موږ چې کوم د ماحول ځان ته سازگار کو، او زه بیا به چې د هری پارټی له پکار دی یوازې نورو پارټیو د پکاري دلته کې د ښځو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي. ښځې زیات نه زیات ملګرتیا وکړي، او هغې کې چې کم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته هغوی دپاره داسې ماحول دي سازګاره کړي. لکه څنګه چې د ان پی ماحول ټي کو چې موږ پکې راتلی شو، موږ پکې خپله خبره کولی شو. داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس ول چې ښځو نه چې هغې راځي خپلې خبرې کوي، خپلې مسایل باندې پوه شي. زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوه، خپلو مسایلو کو چې موږ پوه شو زموږ وسلې استلي، او بیا د سیاسي د دې ټولو هلې ځله موږ په سیاسي پلیټ فارم باندې راځو کولی شو. نور خو موږ سره بله لار نشته. موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو یا چې هر څه خبره کوو، دې خو حل د ټولو مسلو د فاټا حل چې کوم دی سیاسي حل دی، بل حل خو نشته. نو ځکه وایم چې زیات نه زیات ښځې سیاست کې چې انوالو شي، نو هغه به خپل هغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به حصه واخلي.
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې د دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي. دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثره شوی، په ځواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا سوچ کم دی اوس هلته کې لکه چې مونږ دلته کې مسلم فیملی لاز ده هغه نه دی ایکسټینډ هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته دی هلته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه اف سی آر یو د سې دغه نشته کې د ښځو د حقوق خبره کوي چې څه شی دی لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړي د ښځو حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو هلته کې دغه نه دی کنه هغه خو ایکسټینډ نه دی هغه ځای کې دا هغه د ښځو خو هیڅ فائدې نشته دی په دې معنی د اف سی آر زه خو یم چې د ټول زیات نقصان چې کوم دی نو زموږ د فاټا ښځو ته دی چې څونه قانون سازي کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هیڅ فائده پکې نه رسي د ښځو لپاره یو چینل نشته یو ځای نشته چې کوم د هغې خپلې مسلې هلته کې پکې حل کړي خو جرګه ده نو جرګه د خو ټول سړي ناستي او هغه خو ټول فیصلې د رواج مطابق کېږي او رواج خو زموږ تقریبا د سوه ښځو خلاف خبره فیصله پکې کېږي نو هغې کې چې قانون وي نو بیا به ولي چې کوم د رواج مطابق فیصلې نه کېږي د قانون په مطابق به کېږي د اسلام مطابق به کېږي د آئین مطابق به کېږي نو ښځو ته به پروټیکشن ملاو نو په اختیار کې خو ښځو ډېر پروټیکشن نه دی ملاو شوی دا خو د انساني حقوق اصل خلاف دي دا ټول اختیار او بیا د ښځو خو بیا بالکل پکې څه نشته دی
ناهید وایي د قبایلي سیمو خلک د ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وایي
زه به هر خپلې د فاټا خط ته درخواست کوم چې خپلې لونو باندې خامخا سبق وایي او خپل بچي چې کوم دی سکول نه چېرته نه منې کوي څومره هدف پورې مونږ تعلیم نه راغلي کنه مونږ شعور نه راغلي دا مسلې به هم د قرنګې دي او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم چې د زموږ پلارانو موږ اکثر چې کم دینو خپل خپل دی لاندې به یو نه نو باسي سبقونه ته او نه نو کارو ته باسي نو زه به ساده ته دا درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روډای سیار دم دي دا ملټن چې دم دي دا ټول مسلې به دې ټول مسلو حل دار چې مونږ ټول خپل دا غبرې د تعلیم ته توجه ورکو او خپل سبقونه سکول ته لیږو اخه تعلیم دور کو نه زم د ټول مسلې به حل شي مکه به ال شو راشي به هر شو رخ مونږ دا مسلې نشو حل کولې نه دا خو تیرو کې مونږ سی به دا مسلې به کیږي سره زم ما شومان به خودکشم جوړي دي سر به هر قسم کیږي دنیا پر هم کرم وي تر څو پوری چې مونږ خپل بخپل خون یو درې دي د مزاخره کې خو زم دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکارداري چې خپل به تعلیم او دې شي نه توجه وکړي.
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار دی رپورټ تا.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېر خوخی کړی او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغه د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغه دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیاب فلم وګرځید.
ما
لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیره هم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی ہے نا پارو، جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پر دیوداس فلم کے دا ایش، شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. ل دیوداس وروستو ایش گنش میر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکډ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلے، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلی خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
کلی پایمال دے جن لو کلی سرمال دے